رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونې پیل شوې. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړی د خبرونو لنډیسته.
د قندهار په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې شپاړس کسه وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره ګوري، او په سعودي کې چارواکو لس تنه مبارزین د یوې هفتې راهیسې بندیان کړي دي.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو چې د افغانستان په امنیتي چارواکو کې بدلون خلک اندېښمن کړي دي.
داسې اشخاص بدلول په داسې وخت کې زه فکر کوم دا مناسب نه دي او دا لار د حل نه ده.
د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخاباتو ته خلک ډېر هیله مند دي.
ټاکنیز حوزې ډېر مهم کار و چې نه پوهېږم حکومت د کوم سیاسي ملحوظاتو له کبله د هغې مخنیوی وکړو.
جینا هسپل لومړنی میرمن ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای مشرې پر غاړه اخلي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د قندهار په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه شپاړس تنه وژل شوي او اته دېرش نور زخمي شوي دي. د قندهار د والي نطاق د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي
شپاړس تنه شهیدان دي، په دې کې دولس تنه ملکیان دي او څلور تنه زموږ امنیتي محسوبین. او دا ارقام وروستي نه دي، دا هلته ځایونه رانړېدلي دي او دغه شوي دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ترورستانو په دوه کانتینرونو کې انفجاري مواد خو چې چاودنې وکړي. حکومتي قواوو دغه چاودونکي مواد شندول چې په عین وخت کې په یو کانتینر کې چاودنه وشوه او عام خلک پکې مړه او زخمی شول. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي د جغتو او د دې یک ولسوالۍ بیا د سختو جګړو نه وروسته د طالبانو لاسته ورغلي دي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس لطیفه اکبری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې لشلو عسکرو زیات د دې یک ولسوالۍ د امنیې او د پولیسو د ریزرو د قطعې د قمندانانو په شمول وژل شوي او دواړه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. طالبانو په اعلامیه کې د دغو ولسوالیو د نیولو خبر ورکړی دی. وسلوالو مخالفینو په دې تیره یوه هفته کې د غزنی د اجرستان، اندړ، د یک او د جغتو په ولسوالیو پرله پسې حملې کړي دي. د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان خاص قواو تیرش په دغه ولایت د مارجی په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو زندان نه 15 سنه آزاد کړی دي. په خوششو بندیانو کې 14 سنه ملکی کسان دي او یو تن هم د محلي پولیسو عسكر دي. وسلوالو طالبانو لا په دې حق له مطبوعاتو ته سن دي ویلي. یوې امنیتي منبع د امریکا غږ سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال جنرال مراد علی مراد له وظیفې نه لرې شوه او په ځای اختر ابراهیمی مقرر شوه دی. لا تر اوسه د ښاغلي مراد د ګوښه کېدو دلیل نه دی خبر شوه. دې منبع ویلي دي چې جنرال مراد د کابل د ګارنیزون د قمندان په توګه مقرر شوه دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره ګوري. ښاغلی مون پرون واشنگتن ته رسیدلی دی او توقع کیږي چې د امریکایي مشرانو سره په خپلې نننۍ لیدنې کتنې کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات په هکله وغږیږي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون به نن په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ملاقات کې دا هڅه وکړي چې هغه ته ډاډ ورکړي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره به د جون په میاشت کې د غونډه یوه تاریخي لاسته راوړنه وي. شمالی کوریا څو ورځې مخکې ګواښ کړی دی چې له جمهور رئیس ترامپ سره به خبرې فسخ کړي. هغوی د دې اقدام پړه پر امریکا ور اچوي، ځکه چې له یوې خوا څخه له جنوبي کوریا سره ګډ نظامي تمرینات کوي او له بلې خوا د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو یو اړخیزه غوښتنه کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نور جګپوړي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له ګواښ څخه وروسته په دې ټینګار کوي چې په کار د شمالي کوریا له خپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر سي او په بدل کې به یې ډېرې ګټې او امکانات ترلاسه کړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ماليزیا په خانه صدر اعظم نجیب رزاق نن د رشوت خوري ضد کمیسیون پوښتنو ته ځواب وایي. دا د هغه تحقیق یو نوې برخه ده چې د ماليزیا په انکشافي بسپنه کې د میلیونو ډالرو د غبن د رسوایۍ په حق لکېږي. د فساد ضد کمیسیون رئیس محمد شکوری عبدل نن په خبری کانفرنس کې ویلی دی چې نجیب رزاق سوال و ځواب ته غوښته دی، خو هغه به نن ونه نیول شي. تحقیق کوونکي غواړي پوه شي چې د انکشافي بسپنه د حساب نه ولې لس میلیون ډالر د نجیب رزاق بانکي حساب ته انتقال شوي دي. چین ویلی دی د جولای د میاشتې د پیل نه به په زیاترو وارداتي موټرو ګمرکي محصول د 25 تر 15% پورې کم کړي. د چین د مالیه وزارت د غیلان د جمهور رئیس شی جی پینګ د تیرې میاشتې د ژمنې نه وروسته کړی دی. جمهور رئیس ویلي و چې ګمرکي محصول به کم کړي، د چینایي موټرو د صنعت لپاره به خارجي مالکیت باندې قیودات کم شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په موټرو باندې 25% ګمرکي محصول په تجارت کې اصلي خنډ بللی دی. همداشان د چین سره د امریکا د تجارت کسر ته هم د نورو پام ور اړولی دی. په سعودي عربستان کې چارواکو لسنه مبارزین د تیرې یوې هفتې راپدې خوابندیان کړی دي. د دوغو کسانو نه تحقیقات کیږي او تر اوسه ورته مدافع وکیلان هم نه دي ورکړ شوي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
په بندیانو کې و مېرمنې او درې نارینه دي. یو شمېر کسان چې د قضیې په حق له معلومات لري د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې په تیرې یوې ونې کې یوازې یو ځل هغوی ته اجازه ورکړ شوې ده چې خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. پولیسو دغه کسان په پایتخت ریاض کې ونیول او بیا یې د جدې ښار ته بوتلل. تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی چیرته ساتل کیږي. اکثره نیول شوي هغه میرمنې دي چې په سعودي عربستان کې یې میرمنو ته د موټر چلولو د حق غوښتنه کوله. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. امریکا په وینزویلا له دې عمله اقتصادي بندیزونه ولګول چې وایي جمهور رئیس نیکولاس مادورو په جالي انتخاباتو کې دویم دور بیا جمهور رئیس شو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی دی چې امریکایان د وینزویلا سره د تیلو د معاملو نه منع کوي. وینزویلا یو وخت د نړۍ د تیلو غټ تولیدونکی ملک و. د وینزویلا خارجه وزیر جورج اریزا ژورنالیستانو ته ویلي دي چې دا بندیزونه بالکل غیر قانوني اقدامات دي. هغه دا بندیزونه لیونتوب، وحشت او په مطلق ډول د بین المللي قانون نه خلاف وبلل. د فلسطین خارجه وزیر ریاض مالکی نن بین المللي جنایي محکمې ته درخواست ورکړې ده چې د بشري حقوقونو د هغو سرغړونو تحقیق وکړي چې ویل کیږي د ناقلینو د مشتکېدو لپاره د اسرایلو د پالیسیو سره ارتباط لري. او د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو ویلی دی اوکراین د اداري فساد ضد محکمې د جوړولو په مسوده کې زیاتره بین المللي تجویزونه په نظر کې نیولې دي او شاید په دې هفته کې دغه مسوده پارلمان ته وړاندې شي او رایګیری ور باندې وشي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، لومړی به زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ واورو چې له کندهار څخه راغلی دی. امنیتي مقامات وایي چې د کندهار په ښار کې د موټر بم او چاودیدونکو توکو د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 18 کسان نور ټپیان دي. د پیښې په سیمه کې زیات مالي تاوانونه هم رامنځته شوي دي.
امنیتی مقامات وایي چې د کندهار ښار نننۍ زورور چاودنه د هغ موټر بم او چاودونکو توکو په واجر مبنسه سوي چې وسلوارو طالبانو غوښتل په کندهار ښار کې تر اختر مخ کې لوی بریدو باندې تر سره کی. په نننۍ چاودنه کې هم د سر زیان او هم مالی زیان دواړه ډیر دي. د کندهار د والی ویاند داود احمدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په وژل سوو شپاړو کسانو کې څلور تنه نظامیان او په اته دولس تنه ملکي وګړي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دغه راز په اته دیرش ټپیانو کې هم شپږ تنه نظامیان او دوه دیرش تنه نور ملکي کسان دي. ښاغلی احمدی په دې اړه داسې وایي: امنیتی مقامات زیاتی چې ملي امنیت د ځانمرګو بریدونو د واسکټونو په شمول په دوو کانټینرونو کې چاودیدونکو توکي او موټر بم کشف کړي وو چې ټولو چاودیدونکو توکو او موټر بم پرې وخت چاودنه کړي. د پیچ په سیمه کې د عامو خلکو کورونه او د کاروبار ګڼ مرکزونه هم موقعیت لري. د پیښې سیمه د ورځې تر ناوخته د امنیتي مامورینو له لوري کلاباند او خبرلانو ته د نږدې تګ اجازه نه ورکول کېدل. د سیمې اوسیدونکو د چاودنې د شدت په اړه داسې وایي: د کندهار د عامه روغتیا مسولین وایي چې په ټپیانو کې د یو لستانو روغتیایي حالت تر جدي څارنې لاندې دی. په میرویس حوزوي روغتون کې بستر د پیښې یو تن قرباني داسې وایي: په کندهار ښار کې دا تر نسبي امنیت وروسته تر ټولو لوی امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي. عیني شاهدان وایي چې تر چاودنې مخکې د ملي امنیت کارکوونکو د پیښې سیمې ته دوه تنه تورن کسان له ځان سره راوستلي و چې چاودیدونکي توکي او موټر بم یې ورته ښودلی. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په دې وروستیو اونیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي پیښو او جګړو د زیاتېدو وروسته افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی امنیتي معین ټاکلی. د دغه وزارت پخوانی امنیتي معاون معین وایي تېره شپه په یو شمیر ولایتونو کې سختې جګړې سوې دي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو د وزیر د وړاندیز له مخې دغه وزارت ستر امنیتي معین جنرال مراد علي مراد پر ځای د خپل امنیتي ساتونکو کمانډان جنرال اختر محمد ابراهیمی د نوي ستر امنیتي معین په توګه ټاکلی دی. نن د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین خپل کارکوونکو ته ورپېژندل شو. د کورنۍ چارو په وزارت کې په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته جنرال مراد علي مراد په خپل سرګندونو کې یو لړ مسلو ته اشاره وکړه چې په کې د جګړې په لیکو کې افغان سرتېرو ته د عیاشۍ د نه رسېدلو مسله هم شامله وه. جنرال مراد ویل افغانستان لا هم په ډیرو سختو شرایطو کې دی او تر اوسه دانش ویل کېدلی چې دا هیواد له جګړې څخه یو وتلی هیواد. هغه د افغان سرتېرو لاسنیوي کې د پاتې راتلو له امله خواشیني وښوده:
زه خجالت وباسم چې لس میاشتې مې د ستر امنیتي معین په توګه دنده سرته رسولې خو په دې ونه توانېدلم چې د خپل سرتېري خېټه مړه کړم. ګرانو منصبدارانو، ساتنمنانو، ګرانو خویندو، په خوست، اروزګان، دایکندي، غزنی او څو ولایتونو کې ستاسو سرتېري عیاشه نه لري. موږ به بیا وویاړو چې موږ قهرمانان یو. موږ دا کار ونه شو کولای. ولې د افغانستان خلکو ته تعهد لرو؟ تعهد لرو د هغه سرتېري په وړاندې چې ویلې لږ تر لږه یو چاته ووایي چې په دې سر مې وولي او ساور کړم.
د کورنۍ چارو وزارت په خاني ستر امنیتي معین په افغانستان کې د افغان حکومت وسوال مخالفانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې تیر شپه په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې سختې جګړې شوې.
نن شپه په څو ولسوالیو کې ډېرې بدې حادثې مو لرلې. د غزنی، بغلان، فراه، اروزګان، دایکندي او نورو ختیځو شمال ختیځو ولایتونو او د افغانستان په شمال کې ستاسو خلک هم دا چیغې وهي چې مشرانو زموږ مرستې ته راودانګي.
کومک ما بشتابه
دی غونډه ته د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او نوی ټاکل شوی ستر امنیتي مين هم خبرې وکړه. د نوی ستر امنیتي مين د ټاکلو حکم چې په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سلاکار اسد الله غزنطر لخوا ولستل شو. قسم د جنرال مراد علي مراد د کړنو ساينه شوی و. خو دغه لپاره د نوی دندې پاړه سندو ویل شي. په افغانستان کې د امنیتي پیښو د کابو کولو او مخنیوي کې د پاتې راتلو وروسته افغان امنیتي چارواکي بدلیږي او پر ځای نوي چارواکي ګمارل کیږي. دا چې دا بدلونونه څومره د امنیتي وضعیت ښه کېدو سره مرسته کوي، د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا امرخیل وایي دا ډول تبدیلیانی د وضعیت ښه کېدو سره ډېره مرسته نه کوي. ښاغلي امرخیل امریکا غږ اشاره ورته وویل چې د جګړې پر مهال دا ډول تبدیلي د ګټې پر ځای تاوان اړي.
نو په دې خاطر باندې داسې اشخاص تبدیلول په داسې وخت کې زه فکر کوم دا مناسب نه دي او دا لاره د حل هم نه ده. خو خیر، په هر صورت د جزئي تغییرات باید وي لپاره د هغه قمندانان یا هغه سروالان چې هغو د په وظیفه کې غفلت کړی یا هغو د استعداد د وظیفې نه لري یا هغو د نسي کولی خپل قطاعت اداره کړه، دا تغییر تبدیل دی استه. دا باید حتمي په هیواد باندې با تجربه خلک هلته ولیږل شي.
د افغانستان پوځ دغه پخوانی جنرال په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په اړه ویل چې د افغان حکومت وسوال مخالفان د جګړې د تودېدو سره خپله تبلیغاتي جګړه هم پراخه کړې، چې له امله یې کوچنۍ امنیتي پیښې هم د ستورو پیښو په توګه منعکس کېږي. جنرال امرخیل ویل چې د افغان حکومت د سولې پلان ته د وسلوالو طالبانو لخوا د نه ځواب او افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د پاکستاني چارواکو ژمنې هم د دې سبب شوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پسرلي کې د جګړو لپاره ډېر چمتووالی ونه نیسي.
امکان لري اتشبس وسي، امکان لري دوی سره خبرې وسي، امکان لري د سولې خبرې دسېږي، ځکه پاکستان وعدې ورکړي عالمان د دین چارچې ته سره ټول باید چیزي سوچي. دولت یعنې له هغې تقسیم کار وانهشي چې هغه باید په هر حالت کې که د سولې مسله راځي هم باید اظهارات لوړې محاربوي درجې ته ورسېږي ویل لري.
په افغانستان کې په تېرو درې اونیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړو کې په سلګونو افغان امنیتي منصوبین مړه او ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د افغانستان دفاع وزیر د ولسي جرګې یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو طالبان سره په روسیو جګړو کې له 200 زیاتو افغان سرتېرو مرګ جوړه تېر کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او ترکیه ترمنځ هوایي دهلیز د سه شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پرانستل سو. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي چې دغه هوایي دهلیز هر ورځ له کابل څخه استانبول ته د 15 ټنه سوداګریزو توکو د صادرولو ظرفیت لري. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ راستولی دی.
د افغانستان، هند او افغانستان قزاقستان ترمنځ د هوایی دهلیزونو د پرانیستلو له بریالۍ تجربې وروسته افغان او ترکی چارواکو نن د سه شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي په هوایی ډګر کې د افغانستان ترکیه ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیسته وکړه. د دغه هوایی دهلیز له لارې نن له افغانستان څخه ترکیه ته د 15 ټنه سوداګریزو توکو د لیږد لومړنی پرواز ترسره شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر همایون رسا د افغان ترک هوایی دهلیز د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
خوشبختانه در سال جاری ما شاهد افتتاح
لانه کمرغه موک سکل هم د یو شمیر هوایی دهلیزونو د پرانیستلو شاهدان یو. لا دی وړاندې له قزاقستان او نن له ترکیه سره د هوایی دهلیز د پرانیستلو شاهدان یو او ټاکل شوی چې په لومړی وار 15 ټنه افغانی تولیدات چې پکې وچه میوه او غالې شامل دي د دغه دهلیز لاره ترکیه ته صادر شي. باید یادونه وکړم چې ترکیه ته د افغانستان صادراتي اقلام مختلف دي او پکې ګیلم، غالې، وچه میوه، طبي بوټي او د لاسي صنعت تولیدات شامل دي.
تولیدات سره دستي است.
ټاکل شوی د افغانستان ترکیه هوایی دهلیز لاره چې د 15 ټنه سوداګریزو توکو د لیږدولو ظرفیت لري، هر ورځ له کابل څخه ترکیه ته د ترکیش هوایی شرکت یو الوتنه ترسره شي. د افغانستان د سوداګر او صنایع خونی رئیس اتیقولا نصرت وویل چې سوداګر د افغانستان ترکیه د هوایی دهلیز لارې نه یوازې ترکیه ته بلکې اروپایي هیوادونو ته هم خپل سوداګریز توکي صادرولی شي. ښاغلی نصرت زیاته کړه چې په دغه پروژه کې د افغانستان حکومت له افغان سوداګرو څخه ملاتړ کوي.
اگر چې در گذشته هم پیوسته
کاسه هم موږ په خوا د ترکیش هوایی شرکت لارې کارګو څخه کار اخیسته او صادرات مو لرل، خو دا یو اختصاصي برنامه ده چې د دولت په تشویق او ملاتړ ترسره کیږي او سوداګر یوازې د کرایې د مصرف د یوې برخې په ورکولو سره کولای شي چې خپل مال په ډیره ټیټه بیه د ترکیه مارکیټ ته ولیږدوي. د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې د دغې پروژې د بریا لپاره خپل سوداګریز توکي کې په نړیوالو سټانډرډونو برابر کړي. دغه راز په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل وویل چې هیواد یې هڅه کوي له افغانستان سره د سوداګرۍ په کچه کې زیاتوالی راولي. د ښاغلي اورتغرل پر وینا د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو او سوداګرو ترمنځ خبرې روانې دي چې نتایج به یې په راتلونکي یو کال کې راڅرګند شي. هغول نن موږ دلته د دې لپاره د هوایی دهلیز د پروګرام پرانیسته کوو چې ترکیه د سیمه ایز اتصال له پروژو څخه قوي ملاتړ کوي. دغه هوایی دهلیز به افغان سوداګرو ته فرصت برابر کړي تر څو بهر ته د خپلو سوداګریزو توکو په صادرولو کې زیاتوالی راولي. ترکیه به د خپل افغان خویندو او وروڼو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان له دې وړاندې له هندوستان او قزاقستان سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستلې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او عربستان ترمنځ د هوایی دهلیز کارونه هم وروستي پړاو ته رسیدلي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. د افغانستان او هند د هوایی دهلیز له لارې تر اوسه نوي الوتنې ترسره شوي چې پکې د افغان سوداګرو د $50 میلیون په ارزښت سوداګریز توکي د هند مارکیټ ته صادر شوي دي. په اوس وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه نږدې $8.5 میلیارډ ته رسیږي چې پکې د $103 میلیون په ارزښت صادرات او شاوخوا $1.5 میلیارډ واردات شامل دي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د هم نړیوال رپورټ. جینا هسپل لومړنۍ میرمن ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای مشرۍ په غاړه اخلي. هغه پرون د وفاداری لوړه وکړه او رسمنه په خپل دندې پیل وکړ. په میرمن هسپل یو نیوکه داده چې په امریکا کې د 2001 کال له ترګریزو بریدونو وروسته د مشکوکو ترګرو پر وړولو او کړولو کې لاس درلود. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سی آی ای د مدیریت لپاره میرمن هسپل تر ټولو مناسبه بللې ده. نور جزئیات پر رپورټ کې ووري.
ښاغلی ټرمپ د سی آی ای د نوې مشرۍ د لوړې په مراسمو کې موجود وو.
هچاله تاسو څخه زیاته وړتیا نه درلود او تاسو به ډیره ښه وظیفه ترسره کړئ.
جینا هسپل د 1950 کال راهیسې د سی آی په اداره کې بیلابیلې وظیفې اجرا کړې دي، خو زیاتره چارې مخفي وې. د شکنجي په شمول د مشکوکو ترهګرو په پلټنو کې د هغې رول په تیرو حکومتونو کې د هغې د پرمختګ مخه نیولې وه، سره له دې چې هغه وخت دغه ډول لارې چارې قانوني وې.
د هغې قضاوت او اساسي ارزښتونو ته د هغې ژمنتیا زما لپاره یوه پوښتنه ده. ټول خلک ځینې مسلم حقونه لري چې اساس یې پر انساني وقار ولاړ دی، چې د شکنجې په څیر له غیر انساني کړنو سره مطابقت نه لري.
معلومه نه وه چې آیا سنا به د هغې ټاکنه تایید کړي، ځکه چې ځینو جمهور غوښتونکو هم د هغه امر په اړه پوښتنې درلودې چې هغې د دغو پلټنو د ویډیوګانو د له منځه وړلو په اړه کړی و.
زلا هم د هغو ویډیوګانو د لمنځوړلو په اړه پوښتنې لرم. کله چې موږ دغه پوښتنو او هغه چا ته ګورو چې هغه یې نومولې ده، نو دا په دې معنی ده چې شکنجې به بیا پیل شي.
خوشبخت دیموکراتان له زیاتره جمهورتونکو سره یو ځای شول چې د هاسپل ملاتړ وکړي، او هغه د 50 په مقابل کې له 45 رایو سره وټاکل شو. ښاغلی ټرمپ د سی آی ای نوې مشره وستایم، خو هغه د باراک اوباما په اداره کې دا سی آی پر پخوانی مشر جان برینن سختی نیوکه وکړه. برینن چې د ولسمشر یو سخت منتقد پاتې شوی دی، د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د کانګرس له مخکښو جمهوري غوښتونکو غړو وغوښتل چې د ښاغلي ټرمپ د شخصي کړنو مخه ونیسي. هغه د ښاغلي ټرمپ هغه غوښتنې ته اشاره درلوده چې د عدلیې وزارت دی د دې لپاره له دغه وزارت او ایف بی آی څخه پلټنې وکړي چې د هغه انتخاباتي کمپاین یې تر تعقیب لاندې نیولی و. په ځواب کې ښاغلی ټرمپ له غوسې ډک د یو لړ ټویټونو په ترڅ کې پر برینن تور ولګو چې د روسیې په برخه کې یې د هغه د انتخاباتي کمپاین په اړه پلټنې هڅولې دي. جمهور رئیس دغه پلټنې یوه دسیسه بللې ده او غواړي چې پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت له ایران سره د نوي اټومي معاملې لپاره تازه شرایط اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو وایي که ایران خپل چلند بدل نکړي، نو له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگتن دارنګه تهران له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي دي او له ایرانانو څخه یې غوښتي دي چې دا کار سملاسي بند کړي. ایران او د نړۍ یو شمیر هیوادونو د مایک پیمپیو د تازه څرګندونو په باب خبرګون شولې. د رپورت نور جزئیات په سید سلیمان آشنا تستوي.
د ایران په اړه د مایک پامپیو په پیغام کې دوه خبرې وې، ډیر فشار او ډیر غوښتنې.
کله چې فیصلې ته ورسېدو دا به په تاریخ کې تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه وي چې پرې ولګېږي. چې کله زموږ بندیزونه پیل شي بیا به د خپل اقتصاد بقا لپاره په هلو ځلو اخته شي.
د پامپیو وینا د امریکا د هغه پالیسۍ تطبیقي هڅه ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې میاشتې په پیل کې د ایران د اتومي موافقې نه ووت.
موږ د نویو طرحو د پاره نه یوازې د خپلو متحدینو سره خبرو ته تیار یو، بلکې د ایران خبره هم اورو، خو په دې شرط چې ایران د لویو بدلونونو زړه وکړي.
په دې بدلونونو کې د ایران د خوانه د اتمي وسلو جوړولو پروګرام دایمي بندیدل شامل دي، او د ملګرو ملتونو مفتشینو ته باید اجازه ورکړل شي چې د ایران په هر ځای کې د اتمي تاسیساتو پلټنه ورزونه وکړي. خو د ایران د جمهور رئیس ځواب د ملنډو ډک کاریدو.
شما چه کار هستی که راجب ایران میخوایی تصمیم بگیری؟ شما چه کار هستی راجب جهان میخوایی تصمیم بگیری؟ برگشته به حرفای عجیب غریب، آب سبک باشد، آب سنگین نباشد، غنیسازی نباشد، چی باشد؟ بابا اینا گذشت، تمام شد.
پامپیو دا غوښتنه هم کړې ده چې ایران باید د خپلو بالستیک توغندیو آزموینې بندې کړي او په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د حمایت نه لاس واخلي. خدا نه ده څرګنده چې امریکا به د خپلو اروپایي متحدینو په غیر په ایران څومره فشار راوړلی شي. هغه هیوادونه چې د ایران سره د اتمي موافقې ساتل غواړي،
مونږ غواړو د هغوی اندېښنې هم واورو، خو مونږ به په ایران کې د ممنوع فعالیتونو حساب کتاب ورسره کوو.
د سیمې نه په تازه عکسالعملونو کې د ترکیې جمهور رئیس وایي په اتمي وسلو مجهز هیوادونه د نړۍ امنیت ګواښي، خو د اسرائیل صدر اعظم د امریکا نوی دریځ د سیمې د ثبات لپاره ګټور بولي.
که منصفانه او واضحه خبره وکړو، نو اټومي وسلې لرونکي هیوادونه چې د اټومي قوت په وجه تهدیدونه کوي په نړیواله ټولنه کې هیڅ اعتبار نه لري. ترکیه د ایران د اټومي موافقې په شمول چې ختمه شوې وه د بیا راژوندي کولو پلوي نه کوي.
تېره اونۍ د اروپایي اتحادیې کمیسیون داسې یوه پروسه پیل کړه چې هغه اروپایي شرکتونه خوندي وساتي چې د ایران سره به راکړه ورکړه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د قندهار په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي او 8 نور زخمیان دي. د قندهار د والی نطاق د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې څلور نظامیان او پاتې نور ټول ملکی کسان دي، ماشومان هم پکې دي. په ټپیانو کې شپږ نظامیان او نور ملکی وګړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ترورستانو په دوه کانتینرونو کې انفجاري مواد ایښي وو چې چاودنې وکړي. حکومتي قواوو دغه چاودونکي مواد شنډول چې په ترس کې په یو کانتینر کې چاودنه وشوه او عام خلک پکې مړه او ټپیان شول. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې د جغتو او د دیق ولسوالۍ بیا د سختو جګړو نه وروسته د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان خاصو قواوو تیره شپه د دغه ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې د وسوالو د طالبانو د یو زندان نه 15 تنه آزاد کړي دي. یوې امنیتي منبع د امریکا غږ سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرسیال جنرال مراد علی مراد د وظیفې نه لیرې شوی او په ځای اختر ابراهیمی مقرر شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سه شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره ګوري. ښاغلی مون پرون واشنگتن ته رسېدلی او توقع کېږي چې د امریکایي مشرانو سره په خپلې نننۍ غونډې کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات په هکله بحث وکړي. د مالیزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق نن د رشوت خوری ضد کمیسیون پوښتنو ته ځواب وایي. دا د هغه تحقیق یوه نوې برخه ده چې د مالیزیا په انکشافي بسپنې کې د میلیونو ډالرو د غبن او رسوایۍ په هکله کېږي. د فساد ضد کمیسیون رئیس نن په خبری کانفرانس کې ویلي دي چې نجیب رزاق سوال ځواب ته غوښته دی، مګر نن به هغه ونه نیول شي. چین ویلی دی د جولای د میاشتې د پایل نه به په زیاترو وارداتي موټرو ګمرکي محصول د 15 سنه تر 25% پورې راکم کی. د چین د مالیه وزارت د اعلان د جمهور رئیس شی جی پینګ د تیرې میاشتې د ژمنې نه وروسته کړی دی. جمهور رئیس ویلی و چې ګمرکي محصول به کم کی چې د چینایي موټرو د صنعت لپاره په خارجي مالکیت قیودات کم شي. او په سعودي عربستان کې چارواکو لسنه مبارزين د تیرې یوه ونې رئیس بنديان کړی دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. موږ بل خبرونه د شوزو لپاره ځانګړې خبرونه ده چې له دې چهره یې نکړي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم.